السلام علیکم د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه تمو زه احمد تکل او په تخنیکی برخه کې زما همکار طاهر روحان هرکلای کوو. نن سه شنبه د 1349 هجری لمریز کال د وګی اسمبلې څلورويشتمه ده چې د 2015 میلادي کال د سپتمبر له 15 سره برابر ده. د ازادي رادیو خبرونه په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې خبرونه او راپورونه پکې خبريږي. پر راپورونو کې به واورئ چې د جرمني حکومت له افغانانو غوښتي چې اروپا ته د تګ لپاره د خپل وطن او کور نه پرېږدي. نور کورني او نړیوال موضوعات هم لرو، خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ. د ملي اردو یو سرتیری چې په زابل کې خپل ملګري سربازان وژلي وو په بدخشان کې نیول شوی. یوې میرمنې چې خپل ژوند یې د افغان کډوالو د نجونو تعلیم ته وقف کړی، د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ جایزه ګټلې او د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون پریکړه وکړه چې 2000 نوي کډوال به د ټولنې پر غړو هیوادونو ویشي. بشپړ خبرونه. د ملي اردو یو سرتیری چې په زابل کې خپل همکاران وژلي وو ونیول شو. د بدخشان د امنیه قومندانۍ ویان لال محمد پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې دا عسکر د بدخشان په اورګو ولسوالۍ کې نیول شوی. نوموړی امان الله نومیږي او د سنبلې په 14 د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې د دندې پر مهال پر خپلو همکارانو ډزې وکړې او 15 تنه یې ووژل. امان الله د بدخشان د اورګو ولسوالۍ اوسیدونکی دی او له حملې وروسته خپل کلي ته تښتېدلی و. یوې میرمنې چې خپل ژوند یې د افغان کډوالو نجونو تعلیم ته وقف کړی، د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ UNHCR جایزه ګټلې. د رویټر خبري اژانس د راپور له مخې عقله آصفي هغه میرمن ده چې په 1941 کال کې د کورنۍ جګړې له پیل سره سم له وطنه وتلې، د پاکستان د پنجاب ایالت کوټ چندنه سیمې ته تللې او هلته یې له تعلیم څخه د پاتې نجونو باسواده کولو ته مټې رنغاړلې دي. عقله آصفي ته د دې جایزې د سپارلو مراسم به په اکتوبر میاشت کې په ژنیو کې جوړ شي. د نینسن د کډوالو له جایزې سره $100,000 هم زمیمه دي چې د اوسنیو کارونو د بشپړولو پر چارو به ولګول شي. په هرات کې یو فلم جوړونکي پرون خپل ټول هنري آثار د دې ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ د ریاست پر وړاندې وسوځول. فلم جوړونکي عبدالرشید عظیمي خبریالانو ته وویل هغه اسناد چې دی سوځوي کاپي یا جالي نه دي او هنر ته د نه درناوي له کبله یې سوځوي.
ای فکر آنی نیست، از روی احساسات گرفته نشده، ارزش هنری در این شهر مرده. هیچ کس برای ما و تو به اندازه به قدر یک نانی هم توجه نمی کنه که ما و تو بریم برای از اینا هنر فیلم بسازیم یا سریال بسازیم.
د هرات د سینما او تیاتر ځینو نورو کارکوونکو هم لازمی سره د خواخوږی پر اساس د هرات د اطلاعاتو او فرهنګ د ریاست په وړاندې اعتراض وکړ. د امریکا دفاع وزارت وایي د سوریه یوې پوځي اډې ته نږدې د روسیې وروستي حرکتونه دا نظر پیدا کوي چې ښایي د پوځي هوایي عملیاتو د یو مرکز د جوړېدو هڅې به روانې وي. د پنټاګون ویاند جیمز دیویس پرون څرګنده کړه چې د سوریې د لازقیه ښار په جنوب کې په یوه پوځي اډه کې حرکتونه ښایي چې روسیا غواړي له دې مرکزه د هوایي فعالیتونو لپاره کار واخلي. دیویس په دې اړه د امریکا د استخباراتي ادارې د راپورونو د جزئیاتو له څرګندولو ډډه وکړه، خو په روسیه کې د سوریې سفیر ریاض حداد ویلي چې د دوی په هیواد کې د مسکو د فعالیتونو په اړه راپورونه حقیقت نه لري او غربي هیوادونه دا ډول دروغ خپروي. د اروپای ټولنې د کورنیو چارو وزیرانو پرون پریکړه وکړه چې 2000 غیر قانوني کډوال له ایتالیا او یونان څخه پر نورو اروپایي هیوادونو وویشل شي. د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو وزیرانو پرون په بروکسل کې غونډه وکړه څو د غیر قانوني کډوالو د برخلیک په اړه خپل مخالفتونه کم کړي. دا د برتانیې د کورنیو چارو وزیره ترینا می ده چې وایي موږ د اروپایي اتحادیې د غیر قانوني کډوالو د لیږدولو په دې پلان کې برخه نه اخلو، خو په سوریه کې د بحران له پیل راهیسې موږ 15,000 کډوالو او پناه غوښتونکو ته ځای ورکړی او 13 اونۍ مو پریکړه وکړه چې د سوریې 20,000 کډوالو ته پناه ورکړو. اروپایی کمیسیون په می میاشت کې غوښتنه کړې وه چې لږ تر لږه 40,000 غیر قانوني کډوال له ایټالیا او یونانه د اروپایي ټولنې نورو هیوادونو ته ولګول شي، خو د کمیسیون مشر ډونالد توسک تیره اونۍ دا شمېره 1,60,000 ته لوړه کړه. د تاجکستان او قزاقستان ولسمشران امام علي رحمان او نور سلطان نظربایف پرون په دوشنبه کې سره وکتل. دواړو ولسمشرانو د ګډ امنیت تړون سازمان یا CSTO د مشرانو د غونډې تر پیل یوه ورځ مخکې سره ولیدل. دا غونډه به نن د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه ښار کې پیل شي چې د روسیې، ارمنستان، بیلاروس او قرغزستان ولسمشران ګډون پکې کوي. په دوشنبه ښار کې د ازادۍ راډیو خبریالان وایي ولسمشرانو رحمان او نظربایف د اقتصادي همکاریو پر پراختیا خبرې وکړې. او د امریکا پاوز هغو دریو امریکایانو ته چې د پاریس په مترو کې د یوې وسلوالې حملې مخه ونیوله د زړورتیا مډالونه ورکړل. د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارتر او یو شمیر نورو جګپوړو پوځي چارواکي به د راتلونکي پنجشنبې په ورځ د دې دریو امریکایانو د ستاینې په مراسمو کې چې په پنټاګون کې جوړیږي ګډون وکړي. دا درې امریکایان چې د ښوونځي ملګري دي د تفریح لپاره پاریس ته تللي وو. دوی د فرانسې حکومت هم د پاریس په مترو کې د یو وسلوال سړي د حملې د مخنیوي په خاطر د درناوی په معتبرو مډالونو ستایلی وو.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د راتلونکو 2 ساعتونو لپاره د کابل په ګډون د یو شمیر نورو لوی ښارونو د هوا حالات د سانتي ګریډ وکچې داسې اټکل کړي. کابل د تودوخې لوړه درجه 9.5 ټیټه 15 اسمان لمر، کندهار د تودوخې لوړه درجه 4.3 ټیټه 15 اسمان ګرد غبار، مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 9.5 ټیټه 19 اسمان لمر، هرات د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه 14 اسمان لمر، جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 9.5 ټیټه 15 اسمان لمر، غزنی د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 12 اسمان لمر، ګردیز د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 12 اسمان لمر، بامیان د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 8 اسمان لمر، او بدخشان د تودوخې لوړه درجه 9.5 ټیټه 12 اسمان لمر.
زمونږ غږله ازادۍ رادیو او ریقدر منوریدونکو د دې سهارنۍ خبری مجلې په دوام کې راپورونه او مرکې لرو. و باورې چې په کابل کې د جرمني سفیر وایي هر څوک چې اروپا ته ځي حتمی نه ده چې کډوال په توګه به منل کیږي. یو افغان ځوان چې اروپا ته د تلو هوس یې کړی وایي افغانانو ته په اروپا کې لومړیتوب نه ورکول کیږي.
لکه څنګه چې دلته کوم وضعیت دی مخکې مې همدا خلکو وایي چې افغانانو ته خو اولیت نه ورکول کیږي، هغه اولیت سوریه او عراقیانو ته ورکول کیږي.
په افغانستان کې د ډیر نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان د پاکستان د پوز له لوی درستی سره د افغانستان د سولې پر هڅو باس کړی. نور موضوعات هم لرو. د خبریالانو د ملاتړ یو ټولنه، حکومت، زورواکي، د رسنیو خواندان او طالبان د رسنیو په سانسور تورنوي. زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صفه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د دې خبرونه لومړی موضوع اوري. د جرمني حکومت یو ځل بیا افغانانو ته سپارښتنه کړې چې اروپا ته د تګ لپاره د خپل کور او وطن نه پرېږدي. په کابل کې د جرمني سفیر پرون خبريالانو ته وویل هغه عکسونه او ویډیوګانې چې په جرمني کې د کډوالو د تاوده هرکلی په اړه خبريږي د دې معنا نه لري چې هر وګړی هلته د کډوال په توګه منل کیږي. د جرمني سفیر وویل هیواد د کډوالو ستر بار په یوازې توپ نشي پورته کولای او د نورو اروپایي هیوادونو مرسته ته اړتیا لري. فرشته جلال زئی په دې اړه د راپور برابر کړی.
په کابل کې د جرمني سفیر مارکوس پوتسل هغو افغانانو ته چې د هیواد ته د مهاجرت تکل کوي وویل پر هغو خبرو چې تاسو د جرمني په اړه اوري باور مکوي. مارکوس پوتسل پرون له یو شمیر افغان چارواکو سره تر کتنې وروسته خبريالانو ته وویل چې هیواد یې له دریو کډوالو افغانانو یوازې د یو تن د مهاجرت اسناد څیړي. پوتسل وویل پر رسنیو کې داسې خبرونه خپریږي چې په جرمني کې د کډوالو تود هرکلی روان دی، خو د دې معنا نه لري چې هر وګړی د کډوال په توګه منل کیږي. د جرمني د سفیر دا خبرې د هغه کمپاین یو برخه ده چې د هیواد ته د تلونکو افغانانو د خبرولو لپاره پیل شوی دی. د جرمني حکومت ویلي چې د روان کال تر پایه لږ تر لږه 8,000 پناه غوښتونکي منلای سي، خو د دې هیواد حکومت وایي چې په یوازې توپ دا ستر بار نشي پورته کولای. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر پرون د اروپایی اتحادیه پر نورو هیوادونو ژغ وکړ چې له دوی سره د غیر قانوني کډوالو د ستونزې د حل لپاره مرسته وکړي.
Deshalb gehört zu der europäischen Lösung auch, dass wir sie registrieren.
د اروپایی اتحادیه د حل یو برخه ده چې غیر قانوني کډوال په هغو هیوادونو کې چې دا کسان اول ورځي ثبت او څرګند شي چې څوک دي، له کومه راغلي او څومره کسان دي. اوس مهال دا بهیر له ډېر کړکېچ سره مخامخ دی او په همدې ډول له کړکېچ سره مخامخ سوی، ځکه یونان او هنګري نه غواړي چې دا خلک ثبت کړي. هغوی ویره لري چې د ثبت شوو کسانو مسؤلیت به ورته غاړه شي، نو اصلا دا کسان نه ثبتوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر د فرانسې، برتانیې، ایټالیې او د اروپایي ټولنې پر نورو غړو ژغ وکړ چې په دغه ستر مسؤلیت کې ورسره شریک سي. فرانک والټر شتاین مایر وویل که چیرې ټول هیوادونه مسؤلیت ومني، د دې ستونزې د حل لپاره هڅې به ممکن شي. په عین حال کې رپورټونه وایي د هنګري پولیس له سربیا سره ګډې پولې ته استول سوي، څو هغه ځایونه بند کړي چې کډوال دې هیواد ته ورباندې تیریږي.
په راپور کې مو واوریدل چې په کابل کې د جرمني سفیر له افغانانو غوښتي چې د اروپا سفر ته دې زړه نښه کوي، ځکه دی وایي چې په جرمني او نورو اروپایي هیوادونو کې له کډوالو سره د ښه چلند معنا دا نه ده چې دوی به هلته منل کیږي. په اروپا کې عمومي تصور دا دی چې افغانان له خپل هیواده وتلو او په لویدیځ کې د سیاسي پناه د اخیستو لپاره هیڅ توجیه نه لري. په همدې دلیل یو زیات شمېر افغانان په یونان کې بند پاتې دي. دوی وایي په هغه افغانان چې په یونان کې بند پاتې دي شکایت لري چې یوناني چارواکي د دوی په پرتله د سوریې او عراق پناه غوښتونکو ته لومړیتوب ورکوي. اسمت ساروان په یونان کې له یو میشت افغان پناه غوښتونکي اسرار احمد سره مرکه کړې. اسرار احمد د افغان کډوالو د ستونزو په اړه وایي:
کله چې اول کوچ ته نوي کډوال راځي، نو په ډېر سخت دغه وضعیت کې چې هغه په لاندې کومې کښتۍ وینه چې دغه شوې هغه کښتۍ ټوپي کښتۍ جامې ورشي د کاره وتلي، دوی دې بیا په ورځو لس ورځو پنځه ورځې د راجستر دپاره انتظار کوي. هغه راجستر کیم بیا که د دوی د نوبت شي حق نه ورکول کېږي، هکه اولیت چې ورکول کېږي سوریایانو ته ورکول کېږي، عراقیانو ته ورکول کېږي. دوی د ښه نوبت د دوی د مخکې دوی دي او اولیت هغو ته ورکول کېږي. دوی د انتظار لس ورځې پنځلس ورځې حتی شل ورځې داسې کسان دي د اوسېدلو ځای نه لري، د بهر په غاړو باندې چمنې بهر په غاړې سره ژوند کوي.
تاسو ویل چې افغانانو ته لومړیتوب نه ورکوي، اول وار سوریاوالو او عراقیانو ته ورکوي، دا کار څوک کوي؟
چارواکي کوي، د یونان پولیس کوي، د یونان چارواکي کوي. او که ولایت غوډي ته ورکوي، دوی سره داسې رویه نه کوي لکه د کډوالو سره چې په کار ده، رویه ور سره نه کوي، ډېر په ځشت معنی ور سره یې.
کله چې افغانان یا نور کډوال د یونان خاورې ته یا کوم ټاپو ته داخل شي، بیا عمل ته پاتې کیږي، هلته کمپ لري او کنه بل منطقې ته انتقالي شي؟
د کم خو داسې دغه کمپونه نشته. دوی دي اول چې داخل شي رجستر کیږي، به رجستر خرتي چې ورکي دغه خرتي نه وروسته بیا دوی دي ایزي اتن ته داغه نه بیا کوم ته خو کوي که مخکې ځي او که دلته پاتې کیږي. هغه بیا وروسته خبره ده، خو اوله چې راځي هغه د رجستر ته انتظار یې رجستر مشکل په رجستر کې دی چې رجستر خرتي ورنه کې دوی دي د هغه ځای نه هغه ټاپونه وتلی نه شي بل خوا تلی نه شي.
بیا چې کله اتن ته ورسیږي اکثره افغانان څه کوي؟ غواړي هلته پاتې شي او که نورو اروپایي هیوادونو ته ځي؟ او که نورو اروپایي هیوادونو ته ځي څنګه په اسانه تلی شي؟
نور اروپایي هیوادونو ته چې ځیم مشکلاتو سره مخ دي، هغه چې مخکې ځي بیا همدلته لکه څنګه چې دلته کوم وضعیت دی مخکې همدا وضعیت دی. د اورېدلو نه چې ما څه اورېدلي دي مخکې همدا خلکو یې چې افغانانو ته اولیت نه ورکول کېږي، هغه اولیت سوریه او عراقیانو ته ورکول کېږي او مشکلات ډېر زیات دي. د مخکې د تګ نه چې مخکې ځیم ډېر په مشکلاتو باندې دي، داسې دغه ډېر مشکلاتو سره مخکې لارې
بله. ډېر شمېر افغانان له کورنیو سره هم ماشومانو سره هم یونان ته تللي دي، هغوی سره بیا حکومت څه مرسته کوي؟ حداقل سرپناه په برخه کې، د خوراک په برخه کې، ځکه چې هلته خو فوراً کار هم نشي کولی.
نه، د حکومت دغه ور سره نه کوي، نه د سرپناه دغه ورته دوی دغه نه لري، داسې کیم نه لري چې هغه کې واوسېږي او که کوم کیم کې واوسېږي هغه یا د ښوونځي نه او یا د بل دغه جوړ کړی او مغل ته موقت واوسېږي.
په یونان کې میشت افغان پناه غوښتونکی اسرار احمد و چې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه خبرې کولې. دا وخت د سهار 5:15 د قدر منوریدونکو د خبرونې په دوام کې د نورو راپورونو د اوریدو لپاره را سره اوسئ. خو دا شیبه د مهمو خبرونو لنډیز. د ملي اردو یو عسکر چې په زابل کې خپل همکاران وژلي وو ونیول شو. د بدخشان امنیتي چارواکي وایي دا عسکر د بدخشان د اورګو په ولسوالۍ کې نیول شوی دی. امان الله نومیږي او د سنبلې په 14 په شاجوی ولسوالۍ کې د دندې پر مهال پر خپلو همکارانو ډزې کړې وې او 15 تنه یې وژلي وو. یوې افغان میرمنې چې خپل ژوند یې د کډوالو نجونو تعلیم ته وقف کړی د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ جایزه ګټلې. عاقله آصفي هغه میرمن ده چې په 1991 کال کې د کورنیو جګړو له پیل سره سم پاکستان ته ولاړه او د پنجاب ایالت په کوټ چندنه سیمه کې د افغان ماشومانو د تعلیم چارې ته مټې ونغاړلې. په هرات کې یو فلم جوړونکي پرون خپل ټول هنري آثار د دې ولایت د اطلاعات او فرهنګ د ریاست په وړاندې وسوځول او وی ویل چې دا کار هنر ته د نه درناوي په اعتراض کې کوي. د امریکا دفاع وزارت وایي د سوریې یوې پوځي اډې ته نږدې د روسیې وروستي تحرکات دا نظر رامنځته کوي چې ښایي د پوځي هوایي عملیاتو د یو مرکز د جوړولو هڅې روانې دي. د اروپای ټولنې د کورنیو چارو وزیرانو پرون پریکړه وکړه چې 2000 غیر قانوني کډوال له ایتالیا او یونان څخه پر نورو اروپایي هیوادونو وویشل شي. د تاجکستان او قزاقستان ولسمشان امام علي رحمان او نور سلطان نظربایوف د اقتصادي همکاریو په اړه د خبرو لپاره پرون په دوشنبه ښار کې سره وکتل. او د امریکا پاوز هغو دریو امریکایانو ته چې د پاریس په مترو کې د یوې وسلوالې حملې مخنیوي وکړ د زړورتیا مډالونه ورکړل. له دې مخکې د فرانسې حکومت هم د پاریس په مترو کې د یو وسلوال سړي د حملې په مخنیوي په خاطر دوی ته د درناوي معتبر مډالونه ورکړي وو. د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. قدر منوریدونکو د ازادۍ راډیو مجلې د نن سهار په پروګرام کې د لویدیز مطبوعاتو ته کتنه رضوان مراد کړی دا ووري چې د لویدیز پر اسپانو کې د افغانستان په اړه کوم مطالب خبره شوې دي.
ګارډین او ټایمز برتانیوي ورسپانو په خپل وروستي غنو کې د غزنی پر مرکزی محبس د شوی بریټ پړه مطالب خبره کړی دي. ګارډین لیکي طالبانو د دوشنبه په سهار پر دې محبس حمله وکړه، پولیس یې وژل او سلګونه زندانیان یې خوشی کړل. ورسپانه وای دا محبس مخته دوه جسدونه پراته و چې ښایي د هغو ځان وژن کوي چې د دروازې مخته ځانونه الوسولي دي. دا مطلب لیکوال وای دا سخکاري چې لبري درسته په زندان کې کوم بندي پاتې نه دی او ټول زندانیان په تیښته بریالي شوي دي. ورسپانه د غزنی د والي د مرستیال محمد علي احمدي څخه په نقل لیکلي دا مرکزی محبس د ماتېدو په پیخه کې یو نیم سل طالبانو په شمول 325 کسان تښتیدلي دي. ټایمز ورسپانه هم د غزنی پر مرکزی محبس د شوی بریټ موضوع یاد کړی ده. ټایمز د غزنی د چارواکو په حواله لیکي طالبانو د شپې په شاوخوا 2:30 بجو لومړی د موټر بم چاودنې په واسطه د محبس دروازه والو زوله او بیا په سپکو درنو وسلو سره ډزې پیل کړې. د مخالی لیکوال وایي طالبانو په داسې حال کې خپل فعالیتونو ته زور ورکړی دی چې د ملا عمر تر مړینې وروسته د دې ډلې د مشرۍ پر سر د طالب مشرانو ترمنځ اختلافات اوج ته رسیدلي دي. ډیلی ټلیګراف هم د غزنی د زندان د ماتېدو په اړه د طالب وان ذبیح الله مجاهد څرګندونې راخستې دي. ډیلی ټلیګراف لیکي درې ځان وژونکو د غزنی د محبس دروازه په موټر بم چاودنې سره والو زوله او د جګړې په ترڅ کې لسګونه افغان سرتیري وژلي دي. خو د غزنی د والي مرستیال ډیلی ټلیګراف ته ویلي په دې پیښه کې و برید کوونکي او یوازې 4 افغان پولیس وژل شوي دي. فارن پالیسی خبرونه بیا د افغانستان د سولې د پروسې په اړه مقاله خبره کړې ده چې عنوان دی په افغانستان کې له 11 سپتمبر وروسته د سولې ناڅرګند پروسه. فارن پالیسی کې د 2001 کال له 11 سپتمبر څورځې مخکې افغانستان یو هرشوي هواد چې د مداخله ګرو گاونډیانو په منځ کې پروت و. د افغانستان خلک او د یوې زمانې د آسیا د مرکز د بڼ په نامه مشهور دا هواد له 1990 میلادي کال راهیسې دا نیابتی جګړو شاهد ده.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله او په افغانستان کې د ناتو ځواکونو عمومي قماندان پرون د پاکستان پر راولپنډي ښار کې د پاکستان د پاوز له لوی درستی سره وکتل. په دې کتنه کې د افغانستان د سولې پر خبرو سربیره د سیمایزو او نورو مسایلو په اړه هم خبرې وشوې. په دې اړه تفصیل د زبیح الله شفق پر راپور کې واورئ.
په افغانستان کې د نړیوال ځواکونو یا ISAF قماندان جنرال جان کیمپل او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي جارټ بلینک د پاکستانی پوز لوی درستی جنرال راحیل شریف سره د افغانستان د سولې د مذاکراتو او په ځینو سیمه ییزو مسایلو خبرې کړې دي. د ISAF ځواکونو قماندان او د امریکا ځنګړي استازي تر هغه وروسته پاکستان ته راغلی چې په دې وروستیو کې په کابل کې تروریستي بریدونه د ډېرېدو او د افغان چارواکو لخوا پر پاکستان تر تورونو وروسته د اسلام آباد او کابل اړیکې ترنګلې شوې دي. د پاکستانی پوز مطبوعاتي څنګه یا ISPR د دوشمې پر ورځ په خبري کړي خبر پاڼه کې په دې اړه ویلي، په افغانستان کې د ISAF ځواکونو قماندان او د پاکستان افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو موقتی ځنګړي استازي په راولپنډي کې د پاکستانی پوز په عمومي قرارګاه کې د دې هیواد لوی درستی جنرال راحیل شریف سره کتلي او په دواړو خیزو سیمه ییزو اړیکو په ځانګړې توګه د افغانستان او پاکستان پر پوله په امنیتي وضعیت او د افغانستان د سولې پروسې سره بحث کړی دی. جان کیمپل په داسې وخت کې له جنرال راحیل شریف سره د افغانستان د سولې په مذاکراتو خبرې کړې چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو دویم پړاو چې ټاکل شوی و د جولای په 1 نیټه د پاکستان په مری خارګوټي کې ترسره شي د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې د راپورونو تر خپرېدو وروسته وځنډېده. دا په داسې حال کې وه چې دواړو افغان غاړو تر دې مخکې د جولای 8 نیټه د لومړي ځل لپاره په مری کې مخامخ خبرې وکړې او د سولې د مذاکراتو پر جالي ساتلو صلاح شوه. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت چارواکو په دې اړه ویلي چې د خبرو زمينه دوی برابر کړې وه او په خبرو چې دواړو غاړو ترمنځ د خبرې په خمه حل کې ترسره شوی وي. په افغانستان کې د ISAF قماندان په داسې وخت کې پاکستان ته راغلی او د دې هیواد له پوځي چارواکو سره یې د افغانستان د سولې د مذاکراتو په ځنډېدل لړۍ خبرې کړې چې د رواني میاشت په 3 نیټه د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار سره تجهیز کابل ته تللی و او له افغان چارواکو سره یې پر نورو مسایلو سربیره د سولې د مذاکراتو په اړه هم خبرې کړې وې.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ د ادارې یا نای یو نوې څېړنه ښیي چې اوسم په هیواد کې خبریالان او رسنۍ له سانسور سره مخامخ دي. د دې ادارې رئیس پرون خبریالانو ته وویل د دوی ټول پوښتنه ښیي چې حکومت سیمه ییز زورواکي د رسنیو مدیران وسلول طالبان او ځینې نامعلوم کسان د دې سانسور عاملین دي. رحمت الله افغان له کابل راپور راکوي.
په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره یا نیوای چې د دوی ټول پښتنه د افغانستان په 25 ولایتونو کې ترسره شوی او د سانسور په اړه له 315 خبریالانو سره خبرې او مرکې سوي دي. د دې ادارې رئیس مجیب خلوتګر د دوشنبه په ورځ په کابل کې وی خبري ناشته ته وویل د دې ټول پښتنې نتیجه ښیي چې په رسنیو باندې سانسور تر ډیره د افغانانو په ژوند منفي تاثیر کړی. خاغلی خلوتګر په دې اړه خپل اندېښنه څرګنده کړه او د ټول پښتنې د نتایجو په اړه داسې وویل:
په اساس تحقیقی کې مو انجام دادیم 72
د غوښتنو په اساس چې تر سره کړی مو دي دوا یا پسلو کې پښتونکو ویلي چې افغان حکومت اوربند سانسور تحمل کړي ورسته سیمه ای زورواکي د دې لامل شوی چې د افغانستان پر رسنیو سانسور وځ شي. په دریم پړاو کې تر رسنیو مدیران هم د سانسور باعث شوی. په څلورم کټګوري کې طالبان او پنځم پړاو کې هغه خلک راځي چې په دې پورته څلور ډلو کې نه دي شامل.
قابلیت شده نمیشن.
د نه چارواکی وای دوه بیا پسلو کې خبريالانو تایید کړی چې په هیواد کې سانسور موجود دی. څوار لس پسلو کې ویلي لک سانسور شته او دیار لس پسلو کې ویلي چې هیڅ سانسور نه دی موجود. د غټل پښتنه چې خبريالان پکې پښتل شوی ښکارا کوي چې په کندهار، خوست، فراه، هرات، غور، لوګر، لغمان، زابل، سمنګان او کندوز ولایتونو کې سانسور شته. په ننګرهار، بدخشان، کاپیسا، فاریاب او پروان کې خبريالانو ویلي چې لږ سانسور موجود دی. خو د بامیان، بلخ او بغلان کې پښتل شوی خبريالان بیا وایي چې هیڅ سانسور نشته. له هغه 85 خبريالانو سره چې مرکې شوی 35 تنو یې تایید کړی چې په کابل کې له ولایتونو څخه زیات سانسور موجود دی.
آزادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو شیبه ورسته د ژوند رنگونه د پزړه پورې محاورو یو بل برخوا او ریخو لهغه مخکې د خبرونه ورستای راپور د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون وای د سوریې یو پوځي اډی ته نږدې د روسیې ورستي تحرکات د نظر رامنځته کوي چې ښایي هلته د پوځي هوایي عملیاتو د یو مرکز د جوړولو هڅه کیږي. خو د روسیې حکومت وایي چې خپل پوځي کارپوهانې د سوریې د امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره هلته استولې دي. په دې اړه نور جزئیات د فرشتې جلال زئی په راپور کې واورئ.
د پینټاګون وایاند جیمز دیویس پرون څرګنده کړه چې د سوریې د لزقې ښار په جنوب کې په یوه پوځي اډې کې حرکتونه څرګندوي چې روسیه غواړي له دې مرکزه د هوایی فعالیتونو لپاره کار واخلي. جیمز دیویس په دې اړه د امریکا د استخباراتي ادارو د رپورټونو د جزئیاتو له څرګندولو ډډه وکړه. مسکو په سوریه کې د بشار لسد د رژیم له عمده ملاتړ کوونکو ګڼل کېږي او تاییدوي چې په سوریه کې خپل پوځي فعالیتونه زیات کړي او د دې هیواد د امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره خپل پوځي کارپوهان ورستولي دي. مسکو په سوریه کې خپل پوځي فعالیتونه له تروریزم سره د نړیوالو د مبارزې برخه ګڼي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په دې اړه د یکشنبې په ورځ په ټلویزیوني مرکه کې وویل
безусловно поставки вооружений они были и продолжаются
یقینا سوریه ته وسلې استول شوی او د وسلو د استولو بهیر به دوام ولري. لدی وسلو سره زموږ سارونکو هم د هیواد ته استول شوی څو د سوریه امنیتي ځواکونه وروزی ترڅو لدی وسلو او وسایلو کار واخلي. دا کوم راز یا معمانه ده.
здесь нет абсолютно никакой тайны никаких секретов.
په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې ډلې چې مرکز یې په لندن کې دی د یکشنبې په ورځ تایید کړ چې روسي ځواکونه په لازقیه کې د پوځي اډې لپاره د سترو الوتکو لپاره د ځغاست لیکي یا رنوی په جوړولو لګیا دي. په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې ډلې تر دې رپورت ورسته د پینټاګون وایاند په لازقیه ښار کې د پوځي اډې ترڅنګ د روسي ورستي حرکتونه د شک وړ وبلل. د پینټاګون وایاند ویل دا څرګندېږي چې مسکو شاید د پوځي اډې څنګ ته د هوایي ترانسپورت د امکاناتو پر زیاتولو کار کوي. خو د روسیې حکومت وایي چې وسلې او پوځي کارپوهانې یوازې د سوریې د امنیتي ځواکونو لپاره د مرستې او د روزنې په خاطر د هیواد استول شوې دي. په روسیه کې د سوریې سفیر ریاد حداد پرون وویل چې د دوی په هیواد کې د مسکو د اضافي پوځي فعالیتونو په اړه رپورټونه د دروغو پر بنا خپاره شوې دي. ریاد حداد وویل دا هغه دروغ دي چې غربي هیوادونه یې خپروي.
د ژوند رنګونه
ته دې نمبر تا واخله د کم ځای
نو مفارا
کا دې کم ځای
د لوګر
کا دې لوګر یې څه کاروبار کوي
دا غا دکان کې شاګرد ما
کار دې چی شي په شاګرد کې څه باید وکي
کار مشري سره خبره کوم سودا په خرڅوم
بس دا او سهار وخت راځي دکان خلاصوي څنګه مالک خو دې کله پټکی نه کیدره
نه نه شکر مالکان خوښسته خوښسته نه کا بچه وژه مالکان خدي
کات ته داسې لک شوخ کاری زم چې ته پټکی ور باندې کوي
والا کله کله شاګردانه مونږ داسې کیږي وو
دکان یې چی دی
دکان دې برق سامان دی
چی شي چی دی په دې کار
بس دا ګورګونه دی شتونه دی کندلونه دی دا شي
د دکان ته څنګه راغلی چا راسیخ کړی دی خواته چې دلته شاګردی وکي
نه مخکې مې دلته کاروبار کول هم د جاده کې مالونه موړلو نمائندګۍ لودا شي نه بس هم دوی زره بلد هم بس دوی زره کار وکړو
ښه اوس دوی د ورځې پیسې پیسې درکوي د میاشتې پیسې به درکوي
نه د میاشتې راکوي
د میاشتې به څومره درکوي گزاره کیږي ور باندې
ولایت د افغانستان کې خو گزاره مشکله ده
ولی مشکله ده
بس کور کې یو دی او خرچې دی وروره پېښه ولکه په ډالر هم بس کې خو شنو بس شکر باسه په هر حاله
بالکل چې هغه دین غوندې سړی لاس او پخې نیو نو
بس دا هم لږه شکر باسه لاسونه مخ په می جوړې دي بس هم دا غټه خبره ده
ښه نو بیا څو درکوي دې میاشتې
میاشتې ته زره
ته زره درس مرسته دې نیت نشته
نه ولا درس مې جنات مې ورنه مې یاله
نو ولی دی نیت نه دی دا څه وایي
شوق مې نشته ور سره
زده کېده دی نه که شوق دی
نه شوق مې نشته
زده کېده دی
یو زده کېده مې
چې شي کې تکړه وي چې ویل دی
په هر شي کې سړی تکړه وي
ښه نو هر څه خو ته غوندې نه کنه چې تکړه وي او به پریږدي دی هم
ورسته غوړسنګ کسان ډېر دي
ښه نو څنګه خپل کار سره خوشاله یې
او شکر الحمدلله خوشاله ما وو
ښه ډېر مننه
تاسو مننه خیر اوسه
قدر منو اوریدونکو د ژوند رنگونه د پزړه پوري خبراترو یو بل برخه موله ازادي رادیو اوریده او همدارز نور راپورونه مهم د دې خبرونه په جریان کې واوریدل ک د دې خبری مجله د مطالب او د خبرونو اوریدو ته په تفصیل سره غواړی چې لیوالی استې او غواړی چې وی وینې نو د ازادي رادیو ویب پانه ته ورشي azadiradio.com او azadiradio.org د ازادي رادیو د ویب پانه پته ده. هلته خبرونه راپورونه مرکه او تحلیلونه په تفصیل سره لیدلای او ریدلای او کتلای شي. د دې سره د دې خبري مجله پای ته ورسیدو. د سهار 9 بجې او 13 دقیقې د احمد جعفر احمدی د بلې نیم ساعته خبری مجله د وړاندې کولو لپاره په استودیو کې د جعفر صاحب ستړی مشه.
تشکر از شما آقای تکل. سلام سو شما بخیر. به این مجله خبری رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 اف ام 100.5 خوش آمدید. خانه های خود را به قصد آلمان ترک نکنید و همه آنچه را که درباره آلمان هم میشنوید باور نکنید. این پیام سفیر آلمان در کابل برای افغان‌هایی است که قصد سفر به آلمان دارند. همین موضوع را در صدر گزارش‌های این مجله خبری تا لحظات دیگر دنبال خواهیم کرد. روزنامه‌های غربی را هم مرور می‌کنیم، اما پیش از همه خبرها. قاتل 5 سرباز اردوی ملی در بدخشان دستگیر شد. یک زن افغان برنده جایزه 100 هزار دلاری معرفی شد و اتحادیه اروپا توافق کرد که در مرحله نخست 32 هزار پناهجو از ایتالیا و یونان به دیگر کشورهای عضو این اتحادیه منتقل می شوند. تفصیل خبرها. یک سرباز اردوی ملی افغانستان که 5 همسنگر خود را در ولایت زابل کشته بود در بدخشان دستگیر شد. لعل محمد سخنگوی قماندانی امنیه بدخشان دیروز به رادیو آزادی گفت که سرباز بازداشت شده امان الله نام دارد و قبلا در ولسوالی شاهجوی ولایت زابل وظیفه اجرا کرده است. او در 16 سنبله در ولسوالی شاهجوی بالای همسنگران خود تیراندازی کرد و 5 تن آنها را به قتل رساند. عاقله آصفی زن افغان است که از سوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجران برنده جایزه نانسن معرفی شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز او فعالیت‌های زیادی را در بخش آموزش دختران مهاجر افغان انجام داده است. این جایزه همراه با 100 هزار دلار به خانم آصفی اعطا خواهد شد و از این پول در جهت اجرای فعالیت‌هایش در بخش آموزش به دختران استفاده می‌شود. مراسم اعطای این جایزه برای عاقله آصفی در 8 اکتبر در شهر ژنو برگزار می‌شود. عاقله آصفی در سال 1371 با آغاز جنگ داخلی در افغانستان به منطقه کت چندنا در ایالت پنجاب پاکستان رفت. بر اساس گزارش او در آنجا به آموزش دهی برای دختران افغانی پرداخت که از کسب آموزش محروم بودند. یک فیلمساز افغان در اعتراض به آنچه توجه نکردن دولت به سینما و تئاتر خوانده، نسخه های از کارهای هنری خود را در مقابل ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات آتش زد. عبدالرشید عظیمی که یکی از فیلمسازان شناخته شده در ولایت هرات است، با این حرکت اعلام کرد که دیگر فعالیت هنری نمی کند. او دیروز در یک گردهمایی اعتراض آمیز هنرمندان گفت:
ای فکر آنی نیست، از روی احساسات گرفته نشده، ارزش هنری در این شهر مرده. هیچ کس برای ما و تو به اندازه به قدر یک نانی هم توجه نمی کنه که ما و تو بریم برای از اینا هنر فیلم بسازیم یا سریال بسازیم.
خبرهای مهم جهان پس از یک وقفه کوتاه. وزیران داخلی کشورهای عضو اتحادیه اروپا توافق کردند که در مرحله نخست 32 هزار پناهجو از ایتالیا و یونان به دیگر کشورهای عضو این اتحادیه منتقل شوند. این تصمیم در نشست دیروز وزیران داخلی اتحادیه اروپا در شهر بروکسل بلژیم گرفته شد. اما تریسا می وزیر داخلی بریتانیا پیش از برگزاری این نشست گفت: The UK will not be taking part in the EU's relocation scheme. بریتانیا در برنامه اتحادیه اروپا برای انتقال پناهجویان سهم نخواهد گرفت. اما از آغاز بحران سوریه ما بیش از 50 هزار مهاجر و پناهجوی سوریه را پذیرفته ایم و هفته گذشته هم اعلام کردیم که 20 هزار پناهجوی دیگر را میپذیریم. این در حالی است که هفته گذشته ژان کلاود یونکر رئیس کمیسیون اروپایی انتقال 160 هزار پناهجو را به دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا پیشنهاد کرده بود. پنتاگون میگوید که تحرکات تازه در میدان هوایی ولایت لازقیه سوریه نشان میدهند که مسکو قصد دارد از این محل برای فعالیت‌های هوایی استفاده کند. جیمز دیویس، سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا، دیروز با ابراز این سخن نخواست بیشتر از این درباره گزارش‌های استخباراتی آمریکا در این خصوص حرف بزند. سازمان نظارت بر حقوق بشر سوریه که مرکزش در بریتانیا است، روز شنبه خبر داد که نظامیان روسی در نزدیکی یک میدان هوایی نظامی رنوی می‌سازند که ظرفیت نشست و پرواز طیاره‌های بزرگ را خواهد داشت. رهبران تاجیکستان و قزاقستان دیروز در شهر دوشنبه با هم ملاقات کردند. بخش تاجیکی رادیو آزادی گزارش می‌دهد که رهبران دو کشور در مورد همکاری‌های بیشتر اقتصادی صحبت و موافقت‌نامه همکاری‌های استراتژیک را امضا کردند. این موافقت‌نامه مسائل چون سرنوشت کارگران تاجیک در قزاقستان و سرمایه‌گذاری بیشتر قزاقستان در تاجیکستان را در بر می‌گیرد. و اردوی ایالات متحده آمریکا به سه آمریکایی که در ماه آگست مانع حمله یک مرد مسلح در یک ایستگاه ریل شهر پاریس شده بودند، مدال شجاعت می‌دهد. اشتون کارتر، وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا و دیگر مقام‌های ارشد نظامی روز پنجشنبه در یک مراسم خاص به این افراد مدال می‌دهند. این سه دوست دوران مکتب برای رخصتی به اروپا رفته بودند که این حادثه رخ داد. آنها از سوی حکومت فرانسه نیز پاداش دریافت کردند. حالا در ادامه این مجله خبری چگونگی وضعیت هوا را از همکارم خلیل سلطانی می‌شنویم.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 29، پایین ترین 15، آسمان آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت 34، پایین ترین 15، آسمان غبارآلود. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 29، پایین ترین 19، آسمان آفتابی. هرات بلندترین درجه حرارت 30، پایین ترین 13، آسمان آفتابی. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 37، پایین ترین 15، آسمان آفتابی. غزنی بلندترین درجه حرارت 28، پایین ترین 12، آسمان آفتابی. گردیز بلندترین درجه حرارت 24، پایین ترین 11، آسمان آفتابی. بامیان بلندترین درجه حرارت 23، پایین ترین 8، آسمان آفتابی. و بدخشان بلندترین درجه حرارت 29، پایین ترین 11، آسمان همچنان آفتابی.
هفت و 38 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. در ادامه این مجله خبری، پیام سفیر آلمان در کابل برای افغانها: خانه‌های خود را به قصد آلمان ترک نکنید. اما جوانان میگویند بیکارند و جز ترک افغانستان چاره دیگر ندارند.
این کار نیست، به خاطری که اینجا روابط است. مالی کلانی فامیل هستم، پدرم مادرم مکتب درس میخوانه و کتابچه نداشته باشه، قلم نداشته باشه، به چی رقم روزی ما پیدا کنیم؟
فرار صدها زندانی در غزنی توجه بیشتر روزنامه‌های غربی را به خود جلب کرده. پنتاگون به خاطر افزایش فعالیت‌های نظامی مسکو در سوریه نگران است. و در رنگ‌های زندگی امروز از یک ورزشکار پرسیدیم که
ورزش چقدر خوب است؟
ورزش بهترین چیز است. در قدم نخست صحت انسان کامل می باشد و در قدم دیگهش انسان می تواند که خدا به جای برسان از طریق ورزش بتواند که بیرق کشور عزیز ما افغانستان را در سطح جهان معرفی بنماییم.
سلام مجدد به شما. من جعفر احمدی به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. حکومت آلمان یک بار دیگر از افغانها خواسته است تا به قصد مهاجرت به اروپا خانه های خود را ترک نکنند. سفیر آلمان در کابل دیروز گفت که نشر تصاویر از پذیرایی گرم پناهجویان در آلمان به این معنا نیست که هر کس می تواند به این کشور مهاجرت کند. حکومت آلمان کمپاین را آغاز کرده تا مانع مهاجرت شهروندان شماری از کشورها از جمله افغانستان، پاکستان، سوریه و عراق به اروپا شود. وزیر خارجه آلمان دیروز گفت که کشورش به تنهایی بار سنگین پناهجویان غیر قانونی به اروپا را تحمل کرده نمی تواند. از امید مرزبان در این باره بیشتر بشنوید.
آلمان یکی از مقصدهای دلخواه برای پناهجویان افغان دانسته می شود، اما پیامی که سفیر این کشور در کابل برای افغانها دارد این است: همه آنچه را که درباره آلمان می شنوید باور نکنید. مارکوس پوتزل در دیدار با مقامهای افغان و رسانه ها در کابل گفت کشورش از 3 افغان پناهجو اسناد مهاجرت تنها 1 افغان را بررسی می کند و بس. پوتزل افزود رسانه ها تصاویر را از پذیرایی گرم پناهجویان در آلمان نشر کردند، اما به این معنا نیست که همه می توانند در آلمان پناهنده شوند. سخنان سفیر آلمان در کابل بخشی از کمپاین است که برلین برای انداخته تا به پناهجویان آگاهی دهد که به قصد اروپا خانه های خود را ترک نکنند. ظاهرا بار سنگین مهاجرت غیر قانونی به اروپا آهسته آهسته برای آلمان هم طاقت فرسا می شود. آلمانی که از آغاز تا پایان امسال 800 هزار پناهجو را میپذیرد، حالا از دیگر کشورهای اروپایی هم خواسته تا به پناهجویان پناه بدهند که از نابسامانی های افغانستان، سوریه و عراق فرار کردند. فرانک والتر شتاینمایر وزیر خارجه آلمان دیروز گفت اگر همه کشورهای اروپایی مسئولیت بگیرند، بحران مهاجرت در اروپا حل خواهد شد. بخش از یک راه حل این است که پناهنده ها در کشور اروپایی که وارد می شوند ثبت نام شوند تا دیده شود که آنها کی هستند، از کجا آمدند، چند عضو خانواده دارند و امثال آن. این پروسه حالا کاملا نامنظم است، زیرا یونان و هنگری از ثبت نام کردن این پناهجویان چشم پوشی می کنند و بیم از آن دارند که شاید در نهایت مسئول کسان شناخته شوند که در این دو کشور ثبت نام شدند. پس برای اینکه نمی خواهند مسئولیت را بپذیرند، پناهجویان را ثبت نام نمی کنند. به اساس آمار سازمان جهانی مهاجرت، از آغاز امسال تا به حال بیش از 430 هزار پناهجو زندگی خود را به خطر انداخته و از مدیترانه عبور کردند. 2700 پناهجو در این مسیر هلاک شدند. این روند هنوز هم ادامه دارد و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده ها پیش بینی می کند که در سال 2016 شمار پناهجویان از این هم بیشتر خواهد شد. در این حال هنگری یک گام دیگر به سوی جلوگیری از ورود پناهجویان به اروپا برداشت. این کشور دیروز اعلام کرد که مرز مشترکش با صربستان را می بندد. همچنان اتریش دیروز گفت که برای جلوگیری از ورود غیرقانونی پناهجویان در مناطق مرزیش با هنگری تدابیر امنیتی را شدید می‌سازد. و اما حکومت آلمان با ادامه ورود پناهجویان به این کشور مخالفت نمی‌کند، به شرط آن که پناهجویان در نخستین کشور اروپایی که پا می‌گذارند ثبت نام شوند. تنها روزهای شنبه و یک شنبه نزدیک به 19 هزار پناهجو به شهر مونشن رسیدند.
شنیدید که حکومت آلمان یک بار دیگر از افغانها خواسته است تا به قصد مهاجرت به اروپا به خصوص آلمان خانه های خود را ترک نکنند. بر اساس گزارش ها در این روزها اکثرا جوانان با پرداخت هزاران دلار به قاچاقبران از راه زمین و هوا به امید فردای بهتر راهی اروپا می شوند. ناامنی و بیکاری از عوامل عمده فرار آنها به بیرون از کشور خوانده شده. در این حال شبکه هماهنگی و توانمندی جوانان افغان هشدار می‌دهد که اگر حکومت به مشکل بیکاری رسیدگی نکند، پیامدهای بسیار ناگوار خواهد داشت. نظیفه محبوبی در این باره از کابل گزارش می‌دهد.
موج نگرانی ها از بهره بیکاری در کشور تنها در میان فعالان مدنی، اتحادیه کارگران و جوانان محدود نمانده است، بلکه شبکه هماهنگی و توانمندی جوانان افغانستان نیز نگران این وضعیت است. اعضای این شبکه هشدار می‌دهند که ادامه بی‌پروایی حکومت به این وضعیت می‌تواند پیامد بحران آفرین را به دنبال داشته باشد. عنایت ناصر، رئیس شبکه هماهنگی و توانایی جوانان افغانستان می‌گوید 60% نفوس افغانستان جوانان هستند، اما به علت ناتوانی حکومت به منظور فراهم‌سازی زمینه کار نتوانسته است از نیروی این جوانان در ساختار کشور بهره گیرد.
دا بیکاری د افغانستان په امنیت
بیکاری برای امنیت چالش‌های بسیاری را به همراه شده است، اما حکومت در برابر این چالش خاموش مانده است و این نگرانی روز تا روز با ناامیدی مردم در این باره افزایش می‌یابد. مصلحت‌های داخلی میان حکومت سبب شده است تا از نیروی جوانان در کشور کار گرفته نشود و این جوانان در بی‌سرنوشتی باقی بمانند.
لدین ورسته با مرج خپل فشار په دولت باندې وارد کو.
حدود 400 هزار جوان واجد شرایط کار هستند، اما به علت فراهم نبودن زمینه کار این جوانان بی سرنوشت ماندند. از سوی دیگر فاطمه رحیمی عضو شورای ولایتی غزنی میگوید که بسیاری از جوانان و محصلان پوهنتون‌های کشور به جای ادامه تحصیل به علت همین بیکاری و بی‌باور بودن به آینده‌شان به بیرون از کشور سفر می‌کنند. در نشست روز دوشنبه شبکه هماهنگی و توانمندی جوانان افغانستان، شماری از جوانان اشتراک داشتند که سال دیری از پایان فراگیری تحصیلاتشان می‌گذرد، اما با تلاش‌های فراوان و رفتن به دروازه‌های نهادهای دولتی زمینه کار برایشان فراهم نشده است. متیولا یکی از این جوانان برای من می‌گوید:
در سال 2013 از پانزده‌های کامپیوتر ساینس و انجینری مراجعه کردیم به وزارت‌های مربوطه، ولی این کار نیست به خاطر که اونجا روابط است. مالی کلان فامیل هستم، پدرم ما در مکتب درس می‌خوانه و کتابچه نداشته باشه، قلم نداشته باشه، برای چی رقم روزی ما پیدا کنیم؟
اعضای شبکه هماهنگی و توانمندی جوانان افغانستان در کنار نگرانی از افزایش میزان بیکاری در کشور، از جوانان می‌خواهند تا از رفتن به کشورهای بیرونی خودداری کنند.
7:45 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. این هم فشرده خبرهای مهم. یک سرباز اردوی ملی افغانستان که 5 همسنگر خود را در ولایت زابل کشته بود در بدخشان دستگیر شد. عاقل آصفی زن افغان است که سوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجران برنده جایزه نانسن معرفی شده است. وزیران داخلی کشورهای عضو اتحادیه اروپا توافق کردند که در مرحله نخست 32,000 پناهجو از ایتالیا و یونان به دیگر کشورهای عضو این اتحادیه منتقل شوند. پنتاگون میگوید تحرکات تازه در میدان هوایی ولایت لاذقیه سوریه نشان میدهند که مسکو قصد دارد از این محل برای فعالیت‌های هوایی استفاده کند. و رهبران تاجیکستان و قزاقستان دیروز در شهر دوشنبه با هم ملاقات کردند. آنها در مورد همکاری‌های بیشتر اقتصادی صحبت و موافقتنامه همکاری‌های استراتژیک را امضا کردند. حالا از همکارم سلطان محمد سرور می‌شنویم که روزنامه‌های غربی درباره افغانستان چی نوشتند.
روزنامه‌های گاردین، تایمز و دیلی تلگراف برتانیا در شماره‌های تازه خود مطالب درباره رویداد اخیر فرار زندانیان از محبس عمومی غزنی نشر کردند. گاردین می‌نویسد طالبان بامداد روز دوشنبه بر این محبس حمله نموده، پلیسان را کشتند و صدها زندانی را رها ساختند. روزنامه می‌نویسد که دو جسد پیشروی محبس افتاده بود که امکان دارد متعلق به مهاجمان انتحاری باشد که پیشروی دروازه محبس خود را منفجر ساختند. در این مطلب آمده است که به نظر می رسد پس از این حمله کدام زندانی در این محبس باقی نمانده و همه فرار کردند. روزنامه از قول محمد علی احمدی معاون والی غزنی می نویسد که در این حمله بر محبس عمومی غزنی به شمول 150 شورشی طالبان 352 نفر از این زندانیان فرار کردند. روزنامه تایمز هم یک مطلب درباره حمله اخیر بر محبس غزنی نشر کرده است. روزنامه از قبل مقامات غزنی می نویسد که شورشان طالب حوالی ساعت 2:30 شب نخست توسط یک موتربم این محبس را هدف قرار دادند و سپس فیرهای اسلحه سبک و سنگین را آغاز کردند. روزنامه می نویسد که شورشان طالب در حال به فعالیت‌های خود شدت بخشیدند که پس از اعلان مرگ ملا محمد عمر رهبری آنها دچار اختلافات شده است. روزنامه دیلی تلگراف هم در مطلب خود درباره فرار از محبس ولایت غزنی اظهارات ذبیح الله مجاهد یک تن از سخنگویان شورشان طالب را نشر کرده است. دیلی تلگراف می نویسد که 3 تن از مهاجمان انتحاری دروازه محبس غزنی را توسط موتربم منفجر ساختند و در جریان جنگ 10 تن از سربازان افغان کشته شدند. اما سخنگوی ولایت غزنی به روزنامه گفته است که در این رویداد 7 مهاجم و تنها 4 پلیس کشته شدند. اما نشریه فارن پالیسی یک مطلب درباره پروسه صلح در افغانستان نشر کرده است. عنوان این مطلب می گوید که پروسه نامعلوم صلح در افغانستان پس از 11 سپتامبر. نشریه می افزاید که قبل از حملات 11 سپتامبر سال 2001 بر امریکا، افغانستان یک کشوری بود که میان کشورهای همجوار مداخله‌گر به فراموشی سپرده شده بود. اما افغانستان و مردمان آن که زمان به باغ مرکز آسیا شهرت داشتند، از سال 1979 درگیر جنگ نیابتی بوده است.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. یک فیلمساز در ولایت هرات نسخه های از کارهای هنری خود را آتش زد. عبدالرشید عظیمی میگوید که این کار را به خاطر عدم توجه دولت به سینما و تئاتر انجام داده. شاپور صابر گزارش میدهد.
فیلمسازی که سالها برای هنر سینما و تئاتر کار کرد، یک بار تلاشای چندین ساله خود را در آتش شعله‌ور کرد. عبدالرشید عظیمی یکی از چهره‌های شناخته شده هنر سینما در هرات، بیش از 14 سال است که در این راستا عرق ریختنده، ولی عدم توجه دولت افغانستان به فعالیت‌های هنریش کاسه صبرش را لبریز کرده است. او تمام کست‌های حاوی از فیلم‌ها و سریال‌های دستساز خود را در مقابل ساختمان ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات و آن هم به جلوی چشمان شمار از سینماگران هراتی به آتش افروخت.
اسنادی که من می‌سوزانم اسنادی نیست که اینا رو یا کپی گرفته باشم یا اینا رو من جعل کرده باشم. به خاطر چی کارو میکنم؟ به جدیت میگم این فکر آنی نیست، از روی احساسات گرفته نشده. ارزش هنری در این شهر مرده. هیچ کس برای ما و تو به اندازه به قدر یک نان هم توجه نمیکنه که ما و تو بریم برای از اینا هنر گفته و بالاخره فیلم بسازیم یا سریال بسازیم.
آقای عظیمی فیلمایش را سوختانده، ولی شمار از سینماگران و کارکنان تئاتر در ولایت هرات نسبت به وضعیت کنونی ابراز نگرانی کرده و برای وضعیت سینمای هرات افسوس خوردند. افسوسی که با جدایی یک از سینماگران هراتی از این هنر همراه شد. سینماگران معترض با دست داشتن پلاکاردهایی در مقابل ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات، دولت افغانستان را متهم به عدم حمایت از سینماگران کرده، تأکید داشتند که عدم حمایت دولت از هنرمندان سینما و تئاتر سبب افزایش تهاجم فرهنگی کشورهای همسایه به افغانستان شده است.
ما سخت گله دارم از حکومتی که نتونست جلوی تهاجم فرهنگ بیگانه بگیره، حکومتی که استوا شده با سیاست‌های غلط، حکومتی که استوا شده با اون سیاست‌هایی که دست بیرونی به داخل از افغانستانه. چرا امروز فعالیت‌های فرهنگ هنری امروز متأسفانه به طور مثال دفن میشه؟
13 سال ببینید چی وضعیتی پیش اومده، اما امروز مردم با پاس برگشتن با 15 سال پیش، با 20 سال پیش. این چیه؟
در 14 سال اخیر جوانان زیادی به هنر سینما در هرات روی آوردند. بین افراد همچنان آهسته آهسته در این قافله روان می باشند. ولی نبود امکانات سینمایی، پشتیبانی مالی و سالن‌های نمایش از برجسته‌ترین مشکلات فرارای کار هنرمندان و فرهنگیان این ولایت غربی افغانستان به شمار می رود. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
از پیام‌های شما.
کیلی هستم از خیرخانه کابل. یک گفتنی برای حکومت وحدت ملی داشتم. زندگی داشتیم رفیق هم ما و ملک سربخات. هر کی زور داشت بی عیا بود خرد بود. همکلان هم خرد ما ماهرترین دزدان وقت. دزد دنکی ما جهان را یک سرد دادی سبق. انتخابات شد به ملک سربخات روزهای دیر. وعده دادن نان فراوان گردد شما گردید سیر. نان به دسترخوان نمان اولاد مردم هم فرار. یک ببر رفتی غرق شد دیگران محتاج کار.
عبدالله کیم غفوری هستم از ولایت سرپل از ولسوال کوهستان از سریه چیروس. فیلن در ایران می باشم. ولسوال ما جنگ از دولت اسلامی افغانستان می خواهم ولسوال ما را آزاد کنه از سی طالبا.
یکی از بریزمالای قلوردی به سال 15 میوند هستم. مدت 8 ماه میشه که رخصت نرفتیم. کسی که واسطه دارم اون کسا میرم و ما کس رخصت ما را اجرا نمی کنم.
تشکر از پیام هایتان. چشم برای دریافت پیام های بیشتر شما هستیم.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
و وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا از آنچه افزایش فعالیت‌های نظامی مسکو در یکی از میدان‌های هوایی سوریه می‌خواند، ابراز نگرانی کرده. سخنگوی پنتاگون دیروز گفت به نظر می‌رسد که مسکو قصد دارد تا از میدان هوایی لازقیه برای فعالیت‌های هوایی خود استفاده کند. جزئیات را در گزارش از امید مرزبان بشنوید.
پنتاگون میگوید تحرکات تازه در میدان هوایی شهر لاذقیه سوریه نشان میدهند که مسکو قصد دارد از این محل برای فعالیت‌های هوایی خود استفاده کند. جیمز دیویس سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده دیروز با ابراز این سخن نخواست بیشتر از این درباره گزارش‌های استخباراتی آمریکا در این خصوص حرف بزند. سازمان نظارت بر حقوق بشر سوریه که مرکزش در بریتانیا است روز شنبه خبر داد که نظامیان روسی در نزدیک میدان هوایی نظامی شهر لاذقیه سوریه یک رانوی می‌سازند که ظرفیت نشست و پرواز طیاره‌های بزرگ را خواهد داشت. روسیه از حامیان حکومت برهبری بشار الاسد در سوریه است. مسکو پیش از این پذیرفته که فعالیت‌های نظامیش در سوریه را افزایش داده و کارشناسان را برای آموزش نظامیان به سوریه فرستاده است. مقام های روسی می گویند این همکاریشان با دمشق بخشی از تلاش های مسکو در مبارزه با تروریسم است. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیروز در گفتگو با تلویزیون دولتی کشورش در مسکو گفت
безусловно поставки вооружений они были и продолжаются
مسلماً که به سوریه سلاح فرستاده شده این روند جریان دارد و ادامه خواهد یافت کارشناسان ما هم آنجا می روند تا این وسایل را نصب کنند و به نظامیان سوریه شیوه استفاده از این وسایل را آموزش بدهند این یک چیز واضح است و درباره اش چیز پنهان وجود ندارد در این حال سخنگوی پنتاگون این فعالیت‌های مسکو در سوریه را نگران کننده دانست. جیمز دیویس دیروز گفت که به نظر می‌رسد روسیه در کنار پایگاه هوایی نظامی بالای افزایش امکانات ترانسپورتی هوایی نیز در سوریه کار می‌کند. اما سفیر سوریه در مسکو دیروز گفت که گزارش‌ها درباره افزایش فعالیت‌های نظامی روسیه واقعیت ندارند. ریاض حداد گفت این دروغ است که کشورهای غربی پخش می‌کنند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
رادیو آزادی را از هفت صبح تا هفت شام و رادیو آشنا صدای آمریکا را از هفت شام تا هفت صبح روی همین موج ها شنیده می توانید.
رنگ های زندگی. در آغاز خود معرفی کنین؟
به نام خداوند حسیب الله هستم از پل محمد خان یک دکاندار هستم.
مصروف چی کار هستی؟
مصروف همینجا دکاندار هستم دیگه وسایل ورزشی دکان وسایل ورزشی داریم.
کدام کدام وسایل ورزشی در اینجا دکانتان است برای فروش؟
لباس های فوتبال است، مثلا وسایل کرکت است، فوتسال است، هاکی است و وسایل ورزش های رزمی است.
اینا را از کجا میارین؟ مثلا از پاکستان می، از چین می، از کجا می؟
این معمولا بعضش از مندوی کابل خریداری می نمیم، بعضش مثلا به طور عمده که از پاکستان میاریم، دیگه از این دو جای است.
چطور که با فکر از این افتادین که در اینجا یک دکان جور کنین و وسایل ورزشی رو بیارین برای؟
چون خودم همچنان یک ورزشکار می باشم و یک طرف نفقی فامیل است و دیگه یک خواستم یک کار بار مصرفیت داشته باشم و چون که نزدیک کمیته المپیک است دیگه به این خاطر یک دکان رو باز کردیم. شکر خداوند است کار بار خوبه.
چون خودت ورزشکار هستی چه فکر میکنی؟ ورزش چقدر خوب است؟
ورزش بهترین چیز است. در قدم نخست صحت انسان کامل می شود و در قدم دیگهش که انسان می تواند که خدا به جای برسان از طریق ورزش بتواند که بیرق کشور عزیز ما افغانستان را در سطح جهان معرفی بنماییم.
در اینجا که وسایل ورزشی را که برای فروش آوردین کدامش زیادتر مردم می خره؟ یعنی علاقمندی مردم به کدام ورزش
زیادتر؟ زیادتر وسایل فوتبال است، دیگه کرکت است. بسیار زیاد مردم شوق علاقه دارن، خریداری میکنن و فدراسیون کرکت همچنان نزدیک ماست.
چون خود شما ورزشکار هستین، آینده ورزش افغانستان چگونه میبینید؟
دیگه انشالله آینده روشن داره و با امید از اینکه فساد روز از وطن ما و شما نیست و نابود کرده.
خیلی ممنون.
شکر از شما.
این گفتگو را همکار ما جاوید فیضی در کابل انجام داده بود. پس پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید. شنونده که نامش را ننوشته می نویسد بجای این که وکیلان در روزهای رخصتیشان به ولایتهایشان بروند و از مشکلات مردم با خبر شوند، به هند، دبی و لندن می روند. صبغت الله نوشته نماینده‌های مردم در شورای ملی افغانستان باید ارگانهای امنیتی را به خاطر ناامنی ها مورد استجواب قرار بدهند. محمد داود می نویسد بیکاری در هلمند به اوج خود رسیده، حکومت باید به این مشکل توجه کند. و شفیع الله عمر با اشاره به فرار صدها زندانی از ولایت غزنی نوشته که حکومت افغانستان باید ناکامی خود را بپذیرد. تشکر از پیام هایتان. در همینجا رسیدیم به پایان این مجله خبری، اما نشرات ما تا هفت شام به وقت افغانستان ادامه داره. در کمتر از یک ساعت دیگر همکارم احمد تکل میزبان شماست.
دیر ازیاد من نکام جک فرصب قدر مناوریدون که تست سلام رنده کام تر نهو بجود ازاده رادیو دی او ساعت اخبرونه تخرا.